مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او منځنی ختیځ په اړه باندې ځانګړي راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو. خړومبې د سیمې او نړۍ د چارو نزان خبرو او د ظفر خان نه د دې وخت خبرونه.
نړیوالو مشرانو د ایران د قدس ځواک مهم قمندان قاسم سلیمانی په وجنه خبرګورو وکړل. د پاکستان د پوز په قانون کې د بدلون مسوده په اسمبلی کې وړاندې شو. او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي بهرنیان په لیبیا کې حالات پیچلي کړي. د خبرونو تفصیل په عراق کې د ایران قدس ځواک د مهم قمندان قاسم سلیمانی پر وجنه نړیوالو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د دې سره د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا خطرناکې کچې ته رسیدلې ده. تهران د دې د غچ اخیستو ګواښ کړی. چین په نړیوالو اړیکو کې د طاقت په کارولو انتقاد کړی. د فرانس پریس اجانس تر مخه چین د بهرنیو چارو وزارت ویان نن ویل پر ټولو خواوو او په ځانګړي توګه په امریکا غږ کوي چې د وس لپاره خاموش او په راتلونکي کې د کړکیچ له زیاتولو ځان وساتي. د روسیې د بهرنیو چارو ویان دی ماریا زخارفا په فیسبوک لیکلی چې د سلیمان وجنه غیر محتاط کار وو. د فرانس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر امیلی دی مونشلین آر ټی ایل ریډیو ته ویل موږ په نوره خطرناک نړۍ کې راویښ شو. د برتنی د بهرنیو چارو وزیر پر ټولو خواوو د کړکیچ د کمولو ټینګار کړی او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو یونان ته خپل سفر د سلیمان د وجنې تر خبرو وروسته مختصر کړی دی. امریکایي او ایرانو چارواکو نن سهار وختي د بغداد په نړیوال هوایي ډګر پر دوو ګاډو په امریکایي حمله کې د قاسم سلیمانی د وجنې پخلی وکړ. هغه د ایران تر ټولو ځواکمنو کسانو څخه یو وو. امریکا قدس ځواک ترهګر بلل او د امریکا پوز په بیان کې ویلي امریکایي پوز د ولسمشر په هدایت له هیواد بهر د خپل سرتیرو د ساتنې په مقصد د ایران د انقلاب ساتونکو قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی له وجنې سره یو پریکنده دفاعي اقدام کړی دی. د پاکستان د دفاع وزارت د پوز په قانون کې د بدلونونو قانوني مسوده نن اسمبلی ته وړاندې کړه. د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل مسوده د منځورولو لپاره ټول لوازمات پوره کړل او سبا به یو ځل بیا دغه مسوده اسمبلی ته وړاندې کیږي.
مسوده د دفاع لپاره قائمه کمیټه تاسوول کیږي او سبب بیا په اسمبلی کې وړاندې کیږي. د یو قانون د منځورولو لپاره چې کومه طریقه وي هغه ټوله تر سره شو او داسې په کارم و. په دې اړه د اپوزیشن ګوندونو اعتراضونه هم لری کړل شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ د نومبر په 28مه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا دند شپږ میاشتې په دې شرط وغځوله چې حکومت به په دې موده کې په دې اړه قانون سازي کوي. له دې وروسته حکومت د ځمکني سمندري او هوایي ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه قانوني مسوده جوړه کړې. د اپوزیشن دوه لویو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د دې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي. چارواکي وایي په ټانک بونو مومند او ډیر اسماعیل خان کې نور ماشومان ګوزن وهلي. د پولیو ضد د ایمرجنسي اپریشن مرکز مشر عبدالواسط بیکا مشال رډیو ته ویل دې سره په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو کال کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر واتیا ته لوړ شو. چارواکي وایي تیر کال په پیښور ماشوخیلو کې د پولیو د څاڅکو پر ضد د ناسمو اوازو له کبله ځینې مور پلار خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسینو ورکولو نه انکار وکړ چې له امله یې زیات ماشومان ګوزن وهل. په پاکستان کې په تیر یو کال کې 102 ماشومان ګوزن وهلي. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر بدلولو پر سر پر وفاقي او صوبایي حکومتونو انتقاد کړی. په صوبایي سملې کې د عوامي نېشنل ګوند استازي سردار حسین بابک بیګا مشال رډیو ته ویل د لوړې کچې افسران باید خپل کاري موده پوره کړي.
په یو نیم کال کې دا سلورم آی جی پی صاحب د چغا دی بدلی په کاردار چې د خپل دورانیه کې درې کال دا چې هر افسر برابر کی. دویم دا چې داری محکمې کې ته پوښو کړي د پنجاب نه افسران راوستو زموږ کوم خپل افسران دي په غیبانی اعتماد نه کوي.
بابک دا سرګندونه تر هغه وروسته کړي چې پرون وفاقي حکومت د نعیم خان پر ځای ثناء الله عباسی د صوبې د پولیسو نوې مشر کړ. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زیوی حکومت د صوبې حالات او د افسرانو کارکردګۍ ته په کدو اقدام کوي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس سیمو اوسیدونکو د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې خپل کورونو ته ستانه کړي. د ماچس مشرانو تیر ماښام په میرامشاه کې د خبریالانو مرکز مخې ته د احتجاج په مهال مشال رډیو ته وویل چې په جمعې کې یې ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ دی. د شمالي وزیرستان د انتظامیې یو لوړ پوړو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل د میرامشاه د ماچس او نورو سیمو اوسیدونکو د ستنولو په اړه پلان جوړوي او ښایي د مارچ له میاشتې د ستنولو بهیر پیل کړي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون ماښام خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان ته ویلي چې بهرنیان په لیبیا کې حالات پیچلي کوي. دا لا روښانه نه ده چې د ټرمپ اشاره کومو هیوادونو یا ادارو ته وه او د سپینې ماڼۍ بیان هم نور معلومات نه دي ورکړي. ټرمپ تر هغې وروستو له اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې چې په بیړنۍ غونډه کې د ترکی د پارلمان 315 استازو د یو کال لپاره لیبیا ته د سرتیرو استولو په حق کې او 104 اتیاو یې په مخالفت کې رای ورکړي. داسې اندېښنې دي چې د ترکی سرتیری ښایي په لیبیا کې جګړه شدیده کړي. په طرابلس کې د وزیر اعظم فایز سراج حکومت د هیواد په ختیځ کې د جنرال خلیفه حفتر په مشرۍ د انتظامی ضد جنګیږي. د مصر، متحده عرب اماراتو او ځینو نورو هیوادونو ملاتړ لرونکي حفتر وفادار وسلوالو د 2019 زیږیز کال په اپریل کې د پلازمینې طرابلس د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو پلوي حکومت د ملاتړ لپاره د سرتیرو ځای په ځای کولو منظوري ورکړه. د خبرونو پای او سرایځای د کرنسیو بیو د موسم حال وایي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ او 1 پیسې اغستل کیږي او په 1,550 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 201 روپۍ 40 پیسې او په 202 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1,01 روپۍ 50 پیسې او په 1,02 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1,01 روپۍ 80 پیسې او په 2,01 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1,01 روپۍ 80 پیسې او په 1,01 روپۍ 40 پیسې. یو افغانی په 2 روپۍ اغستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او ژوب کې به آسمان شین وي او په کوټه کې د سهارې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، بنو کې 4 او 13، ژوب کې 0 او 14 او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو دغه غږ زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د پاکستان د پوز په قوانینو کې د بدلونونو په اړه قانوني مسوده د پارلمان شریک کمیټې ته ورکړل شوې ده.
هغه بیلونه د دفاع د سنت او د قانوني سنت مشترکه کمیټې ته هغه باندې اوس باس کیږي. دا وخت په اسلام آباد کې باس روان دی.
په عراق کې د ایران د القدس ځواک پیاوړی مشر قاسم سلیمانی په یو امریکایي برید کې وژل شوی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس سیمې اوسیدونکو خپل کورونو ته د ستنېدلو لپاره احتجاجي مظاهره کړې.
2014 شي د ټول وزیرستان سره د میش خلکیا بدیا وتل تر ننه پیرې 2020 سٹارټ شو خو د میش واپسی نشي.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو وایرس نور 15 ماشومان ځپلي چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو ټول شمیره 8 ته رسیدلې ده.
په جنوبي ځلا کې ماشومان ته ځان سوال یو غټه مسله ده. نن سبا والدینو په ذهن کې چې کوم شکوک شوبات او سفورې هغه باندې کابونه مونته شو.
په خوست کې د یو کلتوري ماهام حال هم درکو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوردونکو رازورم به د پاکستان سیاسي وضعیت د پاکستان د فوز په قوانینو کې د بدلونو پاړه په قانوني مسوده قامي سملې کې پاغه باس شوې ده. دغې نورستو د سنت او قامي سملې د دفاع شریکی کمیټې ته ورکړل شوې ده. چرته چې په دغه باندې د دوړو خونو غړي غور کوي او سبب بیا پارلمان ته وړل کیږي. په دغه اړه باندې سوشي به وړاندې زموږ همکار طاهر خان را سره له اسلام آباد دغه معلومات شریک کړو.
تر دې وخت فیصله لا نه ده شوې. البته د کمیټې اجلاس هم په اسلام آباد کې روان دی او نن سهار چې کله د فوج درې چې کوم د ځمکني او د غرنګي سمندري او د غرنګي هوایي ځواکونو د مشرانو کار په موده کې درې کار توسي پاړه باندې چې کوم جنا جلا بلونه پیشو نن په کاني سمندر کې بیا هغه بلونه د دفاع د سنت او د کاني سمندر مشترکه کمیټه ته هغه باندې اوس باس کیږي. دا وخت په اسلام آباد کې پاس روان دی او تر اوسه پورې لا فیصله نه ده شوی، لیکن دا ښکاري چې سبیر اختلاف نه ښکاري، ځکه د وړاندې نه د مسلم لیگ نون لخوا هم د حمایت خبره شوې ده او نن په اسلام آباد کې د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوتو چې کله خبریالانو سره دلته خبرې کولې نو هغه هم د حمایت خبره وکړه او دا یو چې څنګه دا مسله اوس پارلمان ته راغلې ده نو دوی به دا غي حمایت کوي. نو بل مشکل لکه مخالفتونه نشته او څه مشکل باندې وي حکومت دا غواړي د ساينس او ټکنالوژي کوم وزیر ته فواد چوي نه نوې چې دوی غواړي چې سبا دا قانون په قانوني سمله کې دا منظور کړي، په سنت کې هم منظور کړي، خاصه خو د شنبه یا د خالی پورز اکثر په سمله او د سنت اجلاس کوي، لیکن حکومت غواړي چې دا کار ضروري شي. نو البته د مسلم لیگ نور لخوا دا سي د بیانونو موږ درې چې هغه غواړي چې وګواخ ورکړي چې په دې باندې بحث نه وشي. بهرحال دا وخت یو لوی فوکس د اسلام آباد کې هم په دې مسله باندې دی او هلې ځلې روانې دي. او په کتي شي د دفاع کمیټې نه بیا څه شي مخې ته راځي.
دا مشال ریډیو دا
او سرزو منځنی ختیځ د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران د قدس ځواک پیاوړی کمانډان قاسم سلیمانی نن سهار وختي په بغداد کې په برید کې وژل شوی دی. پینټاګان وایي چې د حمله منځوري ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کړی ده. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په بیان کې د امریکا اقدام ډیر خطرناک بللی او زیاته کړی ده چې واشنگټن به د ټولو پایلو ذمہوار وي. نور معلومات د پامیر ساحل نو.
د ایران د قدس ځواک پیاوړی قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې په یو امریکایي برید کې وژل شوی دی چې دا د واشنگټن او تهران ترمنځ د زیاتیدونکو اختلافاتو او ترنګلتیا ښکارندوی کوي او ښایي ایران ځوابي اقدام هم وکړي. امریکایي او ایرانی چارواکو د جنوري 3 په سهار وختي د بغداد پر نړیوال هوایي ډګر پر دوو گاډو په امریکایي حمله کې د سلیمانی د وژنې تصدیق کړی چې د ایران له تر ټولو ځواکمنو کسانو څخه یو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا اقدام ډیر خطرناک بللی دی. د دې خبر لخبرېدو سره سم په نړیوال بازار کې د تیلو بیه 40% لوړې شوې دي. د امریکا پوځ تر هغه لږ سات وروسته د سلیمانی وژنه تایید کړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر د خپل هیواد بیرغ انځور خپور کړ. هلته ظریف پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې امریکا به د خپل اقدام د ټولو پایلو ذمہ وي. پینټاګون ویلي دي چې ټرمپ د جنوري 2 پر سهار د حمله منځوري ورکړې وه. د دفاع وزارت په بیان کې ویلي امریکایي پوځ د ولسمشر په لارښوونه له هیواده بهر د خپلو سرتیرو د ساتنې په مخه د ایران د انقلاب ساتونکي قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی له وژنې سره یو پریکنده دفاعي اقدام کړی دی. امریکا قدس ځواک د نړیوالې ترهګرۍ ډلې په توګه نومولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ټویټر یو ویډیو خپره کړې او لیکلی دی چې عراقیان د جنرال قاسم سلیمانی په وژنه ازادي احساسوي. د عراق دولتي ټلویزیون د ایران پلوی شیا هشت شعبی ملیشه د سرچینو په حواله ویلي دي چې په برید کې د ډلې مرستیال مشر ابو مهدی المهندس هم وژل شوی دی. د ایران اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک په یو بیان کې د مهندس وژنه تایید کړې ده.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د ایران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی د وژنې په اړه غبرګون را روان دي. ایرانی او چارواکو د امریکا د اقدام ډیر خطرناک بللی او د پایلو خبرداري ورکړې دي. دا چې جنرال قاسم سلیمانی سوکو د احمد شاه اعظمي په راپور کې
د ایران د انقلابی ساتندویانو د قدس ځواک مشر د 28 کلن جنرال قاسم سلیمانی د ایرانی حکومت یو پیاوړی څیره و. نوموړي په بهر هیوادونو کې د ایران د پوځي عملیاتو مشري کوله. هغه به د خپل کارون راپور یوازې د هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایی ته ورکوه. جنرال سلیمانی د جنوري پر 3 سهار وختي په بغداد هوایي ډګر کې په خپل موټر کې تر هغه 3 ورځې وروسته په نښه سو چې ګڼو ایران پلوه کسانو د عراق په سر شهر بغداد کې د امریکا پر سفارت برید وکړ. جنرال سلیمانی له 1998 کال راهیسې د قدس ځواک مشر او په بهر هیوادونو کې پټ پوځي عملیات کمانډ کول. نوموړی په دا وروستیو کې په عراق او شام کې زیات راڅرګندېدی او زیاتره وخت په دوه هیوادونو کې د ایراني پوځیانو یا سلاکارانو په جنازو کې تر سترګو کېدی. د امریکا حکومت ادعا کوي چې د جنرال سلیمانی قدس ځواک په لبنان کې د حزب الله او په فلسطین کې د اسلامي جهاد په ګډون د یو شمیر ډلو مرسته کوي او هغوی ته پیسې، روزنه، وسلې او نور آلات ورکوي. امریکا دغه ډلې ترهګري ګرځولې دي. جنرال سلیمانی د ایران په یو شمیر بخلیک ټاکونکو پریکړو کې مهم رول او نفوذ درلود. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د سلیمانی پر وژنه د شدید ځواب ورکولو ګواښ کړی او په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی.
په داسې حال کې چې په عراق کې د ایران یو لوړ پوړی قمندان قاسم سلیمانی وژل شوی دی، ایران وایي چې د دې وژنې بدل به اخلي. پوښتنه ده چې آیا د دې پیښې به په سیمه او په عمومي توګه پاکستان او په خاص توګه د سیمې په حالاتو څه اغېز پرې باسي. په دغه موضوع باندې زموږ همکار مجید بابر د قائد اعظم پوهنتون د استاد میراج الحمید ناصری سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
وګورو نو ایران په دې شته حالاتو کې مخکې د طالبانو خلاف و، خو اوس کې د هغوی مجبوري ده، هغوی د ISIS خلاف افغانستان کې داسې یو قوت سره ملګرتیا وکړي چې په دغه علاقه باندې داعش سر راچوت نه کړي او د هغې خلاف نور قوتونه سپورټ کړي. د عراق چې کوم حالات دي دا بې شکه هغه لیک آف انټرست به ډیولپ کېږي او کانفیډنس بلډینګ میز چې کوم روانو د ایران او د امریکې په خپل منځ کې د تعلقات حل کولو دپاره هغې ته به لږ نقصان رسي، خو اوورآل د یو انسیډنټ زیات زما داسې خیال دی زیات امپیکټ به یې نه وي په دې ټولنو باندې، ځکه افغان پیس پروسس په دې سکسس کې کم دی. دا زیات لازمي دی
د ایران نصری صاحب د ایران مذهبي رهنما دا یو بیان ورکړی او د لکای ورکړی چې د قاسم سلیمانی د وجنې غچ باختی بدل باخلی. نو آیا دغه اسکیلیشن یا د سمره چې په دغه کې تیزوالی راغلی دی په دې کړکیچ کې فشار کې، نو تاسو ګڼئ چې دا یو جنگ طرف ته یو کنونشنل جنگ طرف ته دوی دواړه مخکې روان دي ایران او امریکا؟
مذهبی پیشوا خبره نه خو هغه قومي ضرورت دی او خامخا به دې ته الیکشن کم از کم بعد د بیان په پورې به خامخا دې خبره کوي د خلاف. خو د کنونشنل وار خبره چې ده نو هغه که تاسو وګورئ نو د 2004 نه دی خو د محمود احمدی نژاد او د بیا د کم نیوکلیر مسلې خپل منځ کې دا کوم څه یو بل ته دغه خبرې کول دي چې یاره موږ د ریټیلیشن په عمر د خلاف خبره کوو، خو لکه دا دور کې اوس کم دی، دا د کنونشنل وار نه دی او یو بل ته د شکا لکه د خبرو هر پورې خبرې دی شي، خو د کنونشنل وار تر تاسو زما نه خیال کیږي چې لکه دنیا او یونایټډ نیشن دا څه زما په هغه طرف ته بوزي، ځکه چې لکه ریجن به د دې نه امپیکټ کیږي، ټول ګروپ به امپیکټ کیږي.
نظري صاحب، آیا تاسو ګڼئ چې د پاکستان کوم تعلقات ایران سره او بیا سعودي عرب سره او په تیره تیره امریکا سره، امریکا اوس د پاکستان پوځي چې کوم امداد واغې بیا بحال کړی دی، نو په دې ټول تناظر کې آیا تاسو ګڼئ چې د دې پیښې چې کوم په عراق کې شوې ده هغه به د پاکستان امریکا په تعلقات یا د پاکستان افغانستان په تعلقاتو باندې کوم اثر پرې باسي؟
پاکستان به کوشش کوي چې په ایران باندې خپل اثر رسوخ استعمال کړي او هغه داسې پرېښدان ترتنه کړي چې هغه د علاقې ریجنل سکیورټي ته ریجنل پیس ته نقصان رسوي، او دغه شان امریکا به هم په دې خبره باندې راضي کړي دوی نور داسې اقدامات ونه کړي چې د هغې د وجې نه ایران نیشنل انټرست یا د ایران چې کومه انټیګریټي ده هغې ته نقصان رسوي یا د ایران چې کوم بهر کوم ټیکس دی هغې ته نقصان رسوي. د پاکستان رول په دې په دې لیول باندې دوی دیبا نیگوسییشن کوي او دیبا راضي کوي دواړه طرفونه، ایران هم او امریکا هم، دغه دواړو سره پاکستان تعلقات برابر دي. پاکستان داسې یو ملک ثابت دی چې نه کدي دواړو سوله راوستي شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي پرون په صبح کې 15 نور ماشومان ګزړن وهلي چې ورسره په تیر سباندې یو کال کې د ناروغانو شمیره 80 ته رسیدلې ده. یو چارواکي پرون مشالې ورته ویل په نو ناروغ شو ماشومانو کې د دوه کورنیو لساس کو انکار کړو او نور په کمپاینونو کې له واکسینه پاتې شوی وو. معلومات په دغه راپور کې وو. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ایمرجنسی آپریشن سنټر چارواکي وایي چې د صوبې په ټانک، بنو، مومندو او ډېر اسماعیل خان کې 15 نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلي دي چې ورسره د غلطه د پولیو د رنځورانو شمیره 80 ته رسیدلې ده. په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د دغه مرکز مشر عبدالباسط وویل
لیکن میجورٹی چیزی زما په خیال سلور چیزی نو هغه هغه چې کم روټین ایمنایزیشن کې غزیرو ډوز دی غنه دی غشته ولا نه دی ملو او دا د چې پاس ټیر کې چې کم کمپین شي وی دی لکه دغه چې کوم هغه انسیډنت شو دا غنه پس چې کم هغه پیټرن جوړ شوی دی لکه ثینګز ور سیټ ان موشن کنه ریفیوزلز ډیر زیات راغلی وو.
په پاکستان کې د پولیو د واکسینو پاړه لوړان د نا غنګوسې موجوده وي خو د 2019 کال د اپریل په میاشت کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د پیښور په یو سکول کې د پولیو ساسکو اچولو وروسته ماشومان بې هوښه خودل شوي وو. وروسته بیا داسې راپورونه راغلل چې هغه ویډیو دروغ وا خو چارواکي وایي د دغه ویډیو له وجې ګڼو خلکو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو نه انکار وکړ. په پیښور کې د روغتیا د چارو خبریال مشتاق یوسفزی وایي دا سمه خبره ده چې د پولیو د ساسکو پاړه په ولس کې بیلابیلې بدګمانۍ دي خو د پولیو پروګرام خپل هم د ډیرو ستونزو ښکار دی چې لکه بلې د پولیو د نوغي وستو پروسه د چیلنجونو سره مخ ده.
خاص کر زمونږ په جنوبی اضلاع کې ماشومانو ته تک یعنی هغې ته ځان رسول یو غټه مسله ده نن سبا او بل د والدینو په ذهن کې چې کوم شکوک شوبات تر اوسه پورې هغې باندې کابونه مونته شو مسکل صفن تاسو موسم یې وژې اشته او هغې دپاره دوی ډېر خلک ورته کړي دي هغې ته ډېره تنهاګانې میلاوېږي هغه د یونیسف ځای دي دبلیو ټو دي خو هغې خلک چې دي نو زیاتره سوي په سفارشونو باندې هغې هغه شیان ته افیکټیو رول نه پلی کوي. بل چې کوم خلک په ګراوند باندې کار کوي دا پولیو ورکرز کوم سوشل موبلایزر دي
خو د پولیو ضد ایمرجنسی آپریشن سنټر مشر عبدالباسط وایي دوی په خپل ستراتیژۍ کې ځینې بدلونونه راوستي دي او هیله مند دی چې ډېر زر به د پولیو د وایرس د خورېدو مخه ونیسي. د یادونې وړ ده چې د پولیو وایرس د افغانستان، نایجیریا او پاکستان نه بغیر په ټوله نړۍ کې له منځه وړل شوی دی. د چارواکو په وینا دا وخت په پاکستان کې د پولیو د رنځورانو شمیره 122 رسیدلې ده چې ډېری د خیبر پختونخوا سره تړاو لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
عوامي نشتلګون د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر بدلولو پر سر پر وفاقي او صوبایي حکومتونو نیوکه کړې دي. د ګوند یو مشر سردار حسین بابک بیګا مشال لیډو ته وویل حکومت د اعلی افسرانو ته د دندې بشپړولو موقعه ورکړي. د سرګندونې نوموړي تر هغې وروسته کړې دي چې پرون وفاقي حکومت د ډاکټر نعیم خان پر ځای ثناء الله عباسي د خیبر پختونخوا د پولیسو نوې مشر وټاکه. غلام غوث په دغه اړه نور معلومات راکوي.
عوامی نیشنل ګوند په خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیسو د مشر په بیا بیا د بدلولو په لړ کې د تحریک انصاف په صوبایي او مرکزی حکومت نیوکی کړی دی. دا د هغې وروسته ده چې 13 ورځ وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر نعیم خان په ځای ثناء الله عباسي د خیبر پختونخوا د پولیسو نوې مشر وټاکلو. په دغه لړ کې تیر ماښام په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامی نیشنل ګوند پارلیماني مشر او صوبائی جنرل سیکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
یو نیم کال کې دا سلورم آی جی پی صاحب د چغا دی بدلی دا د 17 18 19 20 21 سکیل چې سور افسران دی هغه دمې تپرینو خودو ځکه چې یو ځای کې ترانسپورت شو پکار دار چې د خپل دورانیه چې درې کال دا چې هر افسر برابر کی دوی مدا چې داری محکمې کته ته پوسو کړي د پنجاب نه افسران راوستو نو دغه هم یو ډیر لوی مشکل دی چې د پنجاب نه په هر محکمه کې افسران را روان دي او زمو صوبایي حکومت چې دی د خپل صوبې چې زمو کم خپل افسران دي په غی باندې اعتماد نه کوي.
د صوبایي حکومت یا د وفاقي حکومت چارواکو د خیبر پختونخوا د پولیسو د نوی مشر د ټاکلو د وجې په اخله څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز په خپل راپور کې لیکلی دی چې وزیر اعظم عمران خان د پښتونخوا د پولیسو د مشر ډاکټر نعیم خان د کارکردګۍ نه خوشاله نه و. هم په دغه لړ کې مې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی نه د پولیس او نورو انتظامی افسرانو د تبادلو په سر د حزب اختلاف لخوا د شوی ټکونو په اخله پښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل
عباسی صاحب راغلی دی ثناء الله عباسی صاحب ګوره دا خو زمونږ د صوبې موجوده حالات دي هغې مطابق پرفارمنس او انتظامی دغه چې دي هغه حوالې ټولې دي او بل دا چې دا چې کوم مشران ناست دي ظاهر خو هغې زیات پوهېږي په دې باندې چې یاره د هغې څه کرایټیریا ده څه د هغې ډیمانډ دی ما ته زیات علم نشته دی باره کې.
خو په پېښور کې خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي د انتظامی او امنیتی افسرانو د بیا بیا تبادلو له وجې د محکمو په کارکردګۍ بد اغیز پرېوځي.
یوازې ای جی پی نه دی، د ډیپټي کمشنرانو د کمشنرانو دغه شان د پولیسو والا روزانه حساب باندې بدلی او پوسټنګ ترانسفر په کار داره چې پاکستان تحریک انصاف په دې باندې یو داسې پالیسی وکړي چې کم از کم کال دوو کال یو غټ افسر چې کوم دی نو هغه بدلېدی نه شي، هغه په خپل ځای باندې پاتې.
د خیبر پښتونخوا نوی پولیس مشر ثناء الله عباسی تر دې وړاندې د گلګت بلتستان د پولیسو مشر و او په سین صوبه کې هغه د ترګرۍ ضد د پولیسو د څانګې مشري هم کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
وسر زو بلوچستان ته چرته چې یو خوا مولخانو فستون خراب کړی دي او کروندګرو ته مالی تاوان اړولې دي، نو بل پلا د کویټ خاریان هم د ستونزو سره مخ دي. ډیرو خاریانو د حکومت څخه د مولخانو د مخنیوي لپاره د ځانګړو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. ایوب ترین په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د ملخانو سیلاب د سند او پنجاب ایالت وروسته د بلوچستان ایالت مخ کړی دی او د صوبې د بیلابیلو ولسوالیو څخه د تیرېدو او فصلاتو د زیان اړولو وروسته و کوټ ته را رسېدل دي. چیرې چې دغه ملخان نه یوازې پر سړکانو د موټر سایکلانو چلند تر اغېز لاندې راوستي دي، بلکې په کورو کې هم ننوتلي د پاکو اوبو تر څنګ په نورو خوراکي شیانو کې لوېدلې دي. په دې ترڅ کې یو شاري سلطان وایي
د ملخان د څو ورځې د راغلي دغه ځکه ده کور زندگی اخ کړی او کار سره ګورم دروازه مې خلاص کې وبو دننه بالټیان دننه کور دننه بالټیان کې د پردې مردې کې ډېر مصیبت اچولې. حکومت ته مې جوړې چې دی باندې یا نکلي چې سپری دی کې دا ختم کی دا فصلان خو اخو بیړه خو دغه غرق سو د دې خاطر روان دي شهر خاطر روان دي کورو کې نه نوزي اخ د خون دننه نه نوزي.
په کوټ شهر کې ملخان نه وایي د موټرانو تر ټایرو لاندې کیږي، بلکې د یخنۍ له امله د کورو پر دیوالو هم نشته ښکاری. شهریانو په دې کې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ملخانو د مخنیوي لپاره دي ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې اړه به غوږ سو و عصمت الله کاکړ ته.
په سند او په پنجاب کې دغه ملخانو باقاعده عمله وکړه، هو سند او پنجاب هم ترې هوده پاره فیل سو، د دوی نیوکه نه وکړه، رکاوټونه نه کړې جوړ. اوس زموږ صوبې ته مخ کړی دی، دا خو یو قدرتي شی دی، نیچرل شی دی، ملخان به راځي. لیکن کوم چې تړلې اداره ده د ملخانو خلاف په کار دی چې خپل حکومتي دولتي مشنری په کار راولي او دغه ملخان د منځ لری کی په ساينټیفیک طریقې باندې.
بل خوا ته په کوټ کې د بلوچستان د ناوړه حالت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای بلوچستان مشر عمران زرکون و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ملخانو مخنیوي کول د مرکزی حکومت کار دی، خو پر دې برسېره صوبایي حکومت د رواني میاشتې له سیمې نیټې څخه د الوتکو د لارې به د دوا پاشي کار پیل کړي.
دل رسیدي کوشش وکړي چې هر څو دا رکاو کړه پرې یو دا شروع دا بیسیکلی فیډرل ګورنمنٹ سبجیکټ دی. موږ دی نه فیډرل ګورنمنٹ موږ ته ریکوست وکړي چې موږ سره د دې ریسورسز نه ستاسو هیلپ راسره وکړي. او 10 تاریخ بعد د دې نېشنل اکشن پلان اوس جوړ شي، 10 تاریخ بعد هغه خپل جهازونه مشترکې سبا موږ سپورټ ورکو. کوم نقصانات وو شو هغه غزاله بات کوي، هغه اسسمنټ د چې کمشنر کوي.
د نوموړي په وینا چې د ملخانو له امله چې په کوم ولسوالیو کې د زمیندارانو او فصلاتو ته زیان اوښتی دي، هلته به ډیپټي کمشنران ډیر ژر د نقصاناتو په اړه د ریپورت جوړولو کار پیل کړي.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اردن کو پا پختونخوا کی دا مخام پینزنی میں بجی شوی دی دا زفر خان نا دا دے وقت مهم خبرونا اور
عراق کې د ایران قدس ځواک د مهم قمندان قاسم سلیمانی پر وجنه نړیوالو اندېښنې څرګندې کړې چې د دې سره د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا خطرناکې کچې ته رسیدلې. امریکایي او ایرانو چارواکو نن سهار وختي د بغداد په نړیوال هوایي ډګر په دوو ګاډو په امریکایي حمله کې د قاسم سلیمانی د وجنې پخلی وکړ. هغه د ایران د تر ټولو ځواکمنو کسانو څخه یو دی. د پاکستان د دفاع وزارت د پوز په قانون کې د بدلونونو قانوني مسوده نن اسمبلی ته وړاندې کړه. د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل مسوده د منظورولو لپاره یې ټول لوازمات پوره کړل او سبا به دغه بلونه یو ځل بیا اسمبلی ته وړاندې کړي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي. چارواکي وایي په ټانک، بنو، مومندو او ډیر اسمل خان کې نور ماشومان ګزر وهلي. د پولیو ضد د ایمرجنسی اپریشن مرکز مشر عبدالبسیط بیگم مشر لیدو کوي له دې سره په خیبر پختونخوا کې په تیر یو کال کې د ګزر وهلو ماشومانو شمیر واتیا ته لوړ شو. عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر بدلولو پر سر پر وفاقي او صوبایي حکومتونو انتقاد کړی. په صوبایي سمله کې د عوامي نیشنل ګوند استازي سردار حسین بابک بیگم مشر لیدو ته وویل د لوړې سطحې افسران باید خپل کاري موده پوره کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسف دی وایي حکومت د صوبې حالاتو او د افسرانو کارکردګۍ ته په کتو اقدام کوي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس سیمو اوسیدونکو د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومته غوښتنه کړې چې خپلو کورونو ته ستانه کړي. د ماچس مشرانو تیر ماښام په میرامشاه کې د خبریالانو مرکز مخې ته د احتجاج په مهال مشال لیدو ته وویل چې په جیمي کې یې ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ دی. هلته د شمالي وزیرستان د انتظامیه یو لوړ پوړي چارواکي مشال لیدو ته ویلي د میرامشاه د ماچس او نورو سیمو اوسیدونکو د ستنولو په اړه یې پلان جوړ کړی او ښایي د مارچ له میاشتې یې د ستنولو بهیر پیل کړي.
دا و مهم خبرونه اوس ورځ اسلام آباد ته چې تر زمو همکار سره ظهیر ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې اداریه کې وایي د پاکستان مسلم لیگ نن مخکښ رانه ثناءالله غوښتنه کړې چې د نوموړي پر ضد د نشه یي توکي او د معاملې د عدالتي پلټنې وکړې شي چې هر څه په ډاګه شي. اداریه وایي د پاکستان مسلم لیگ نن د پنجاب صدر رانه ثناءالله د تیر کال د جولای په میاشت کې د لاهور نه فیصل آباد ته روان و چې په لاره ونیول شو او د منشیاتو د مخنیوي د ادارې په وینا چې د نوموړي د ګاډي نه 15 کیلو منشیات نیول شوي. اداریه وړاندې وایي داسې ښکاري چې دا معامله د حکومت د غاړې توک جوړ شوی او کله چې رانا ثناءالله د جیل نه په ضمانت خوشی شو نو پوره اونۍ یې په پریس کانفرنسونو کې د دې تور پر ضد اوازونه پورته کړل. اداریه وایي وفاقي وزیر شهریار اپریدي ویلي و چې دوی سره د رانا ثناءالله پر ضد ټول ثبوتونه موجود دي. خو د نوموړي وروستی بیان چې دی هغه د منشیاتو د مخنیوي ادارې ANF د خبرو نه بیخي بدل دی. د ادارې په خبره د نهې پورس د وفاقي کابینې غړي او د ANF د ادارې نه په سختۍ سره وپوښتل چې دوی څرنګ مقدمه په خلکو جوړوي چې له کبله حکومت د ستونزو سره مخ کیږي. ادارې اخري کې وایي تر اوسه پورې خو دا مقدمه پای ته نه ده رسیدلې. خو د دې مقدمې نه د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د احتساب په عمل شکونه راپورته کیږي. جنگ رسپن خپلې ادارې کې وایي د پاکستان د 22 کروڑ ولس بدمرغي ده چې یو خوا د ګرانی سره مخ دی او بل خوا ملاوټ مافیایي له صحت سره لوبې کوي. اداریه وایي د حیرانتیا خبره ده چې د خیبر نه تر د کراچۍ پورې د ملاوټ پر ضد قانونونه، وزارتونه، محکمې، لوی واړه اهلکاران، عدالتونه، کچرې او هتکړۍ هر څه موجود دي خو ټول د دې ملاوټ کوونکو په مخ کې بې وسه دي. اداریه وایي وزیر اعظم عمران خان د دې خبرې ادراک کړي او هدایت یې جاری کړي چې د ملاوټ کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. نو اوس وخت راغلی دی چې د دې خلکو پر ضد په دې قانون په سختۍ سره عمل وکړي شي او چې کوم ځای اصل خرابي وي چې حکومت غید لری کولو لپاره اقدامات وکړي. نو یو وخت رس پن خپلې دریه کې وای پټول پاکستان کې ترانسپورټرانو د حکومت د هغه فیصلې پر ضد هړتال شروع کړي چې په دې د دوی پر ضد د 200 جرمانه لسو زرو ته رسولي او په دې مقدر ترانسپورټرانو د مشر عصمت الله نیازی وینا ده چې دا ورسره حکومت ډیر زیاتې کوي. ادارې دي کې په ټرافیکي قانونونو کې د کستا او پیښیدونکو جرمونو کې فرق کول پکار دي. باید چې جرمانې د جرم په نوعیت او نیت باندې ورکړې شي. ټول په یو تل کې نه دی اچول پکار او بل پلو ضروري ده چې ترانسپورټران هم له حکومت سره کښېني او دا مسله هواره کړي، ځکه چې د کار بندیز نه دواړو خواو ته نقصان دی.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
نړیوالو مطبوعاتو کې فارن پالیسی مجلې په 2019 کال کې په جنوبی آسیا او په 13 د هند او پاکستان ترمنځ تیتونکې ترنګلتیا ته کتنه کړې ده. مجله همدار ازوایی تیر کال په افغانستان کې هم جګړې زور واخیست. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې په خبرو او د اوربند په ارزښت راپور خپور کړی دی. ظفر خان د دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي په جنوبی آسیا کې په لنجبونو سرحدونو کړکیچ، د منابعو کمښت او د سختدریزو ګواښونو او خطر هر وخت موجود وي، خو په 2019 کال کې هلته دوه بحرانونه وده وکړه. یو په افغانستان کې جګړې زور ونیو او بل د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ زیات شو. خیر راتلونکی کال په دې کې نور زیاتوالی راشي. تیر کال په فبروري کې د کشمیر په پلوامه کې ځانمرګي برید لسګونه هندي سرتیري وجل چې ذمواري یې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد واخیست. همداراز د 1971 کال وروستو په لومړي ځل هند پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د جیټ الوتکو له لارې بمباري وکړه. مجله لیکي د دواړو ګاونډیانو ترمنځ خپلمنځي اړیکې ډېرې خرابې شوې او پاکستان په کشمیر کې بندیزونه وغندل. نوې ډیلی د اگست په میاشت کې د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او د سیمې په ډېرو برخو کې یې انټرنیټي محدودیتونه ولګول. همداراز د هند پارلمان یو قانون منظور کړ چې تر مخه یې له 2015 مخکې له پاکستان، افغانستان او بنگلادیش هلته ورغلي غیر مسلمو ته پکې د تابعیت ورکول ویل شوی. اسلام آباد پر دغه قانون غوسه خودلې او دای د مسلمانانو ضد بللې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د 2013 کال په جون کې طالبان په درې ورځنی اوربند راضي شول چې ورسره سم د افغانستان په کلو او خارونو کې طالبان سرتیری او ملکیان ګډ ولیدل شو. دوی یو ځای لوبې وکړې، جماعتونو ته لاړل او د سولې خوندي ولید، خو درې ورځې وروسته بیا جګړه پیل شوه. ورسپانه لیکي په وروستیو کې یو ځل بیا د اوربند په اړه ګنګوسې خورې شوې او نړیوالو رسنیو د سرچینو له خولې وویل چې طالبان په پاکستان کې د ملاقاتونو وروسته اوربند ته راضي شوي. له دې سره په خلکو کې د سولې هیلې زیاتې شوې. ورسپانه لیکي په افغانستان کې اوربند د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون او د سیاسي عمل د پیل پر لور لومړی ګام بلل کېدلی شو، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اوربند خبرونه بې احساسه وبلل او دای هم وویل چې په ځینو موارد د کې د کړکېچ کمولو پر امریکایي وړاندیز غور کوي. افغان چارواکي وای دواړو خواو ورته د اوربند په برخه کې معلومات نه دي ورکړي. طالبان د اشرف غنی په مشرۍ حکومت سره له خبرو انکار کوي، خو نوموړي د سپتمبر په انتخاباتو کې د لومړنیو نتیجو تر مخه زیاتې رایې ګټلې دي او که اخري نتیجو هم د دې پخلی وکړ نو دا به کابل ته واک ورکړي چې د سولې هڅې مخته یوسي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وروسته لغې چې امریکا د ایران د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی په بغداد کې په هوایي برید کې وواجه، د ډیموکراټانو او ریپبلیکنز غړو د دې اقدام هرکلی کړی او ګڼي چې یو داسې کس په نښه شوی چې د امریکا او امریکایانو لپاره د خطر لویه سرچینه وه. خو ځینې غړي بیا دا اعتراض کوي چې ولې کانګرس له مخکې نه له دې اقدامه نه خبر کړل شوی. په دغه اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. نجیب عامر د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو په عراق کې د ایران د قدس ځواک د پیاوړي قومندان قاسم سلیمانی پر وژنې بیلابیل نظرونه ښکاره کړي دي. د ډیموکرات ګوند یو مشر ویلي د کانګرس غړو ته وار له مخې داسې هیڅ قسمه معلومات نه ورکړل شوي چې ګنې امریکا د عراق په خاوره کې د یو ایراني قومندان د وژنې هوډ لري، خو په کانګرس کې د ریپبلیکنز ګوند غړو بیا د شوي اقدام هرکلی کړی دی. د امریکا د استازو په جرګه کې د نیویارک وکیل ایلیټ انجل ویلي د سلیمانی خلاف د بغداد د حمله په اړه کانګرس ته له مخکې نه معلومات نه ورکړل شوي. نوموړی ویلی دا خبره په خپل ځای ده چې د ایران د القدس ځواک مشر قاسم سلیمانی د تشدد د خورولو لوی سرچینه وه او د امریکایانو د وژلو تر شا یې لاس درلودلو، خو په کومه طریقه چې ووژل شو او پاړی کانګرس بې خبره وساتل شو له هغې نه قانوني مسایل راپورته کیږي او دا د کانګرس د هغه ځواک سره په ټکر کې ده چې دا اداره د حکومت یوه مساوي څانګه ده. خو د استازو په جرګه کې د ریپبلیکنز ګوند غړي کیوین مکارتی د فرانسوي خبري اژانس ته ویلي د خپل عزم او ځواک په ښکاره کولو سره امریکې د هغو کسانو مشر په نښه کړی چې پر امریکا بریدونه کوي. سناتور لینسی گراهم چې د امریکا د ولسمشر نږدې باوري کس ګڼل کیږي په عراق کې د القدس ځواک د مشر له وژل کېدو وروسته پر ټویټر ولیکل، که ایران پر امریکا او د هغې پر اتحادیانو بریدونو ته ادامه ورکوي نو هغوی د بیا ځوابي کاروایۍ ته هم ځانونه تیار وساتي. دا معمول مطابق سپینه ماڼۍ د لویو پریکړو نه وړاندې د سینیټ او د استازو د جرګې مشران وار له مخې خبروي.
په نړیوالو چارو کې د ترکیې پارلمان پرون مازیګر لیبیا ته د پوځیانو استولو منظوري ورکړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان تیر میاشت ویلي وو چې د لیبیا وزیر اعظم ورڅخه د سرتیرو ورلیږلو غوښتنه کړې وه. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نوموړي سره په ټلیفون خبرې کړې دي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د ترکیه د پارلمان غړو د پنځمه پرس په وی بیرنې غونډه کې د رایو په اکثریت ومنل چې د دې هیواد پوځیان په لیبیا کې یو کلن ماموریت پیل کړي. د ترکیه د پارلمان رئیس مصطفی شانتوب د رایګری پایلې داسې اعلان کړي:
3 تقسیم 1044 اساس
دا د آزادو رایو نتیجه ده چې د ولسمشری د 1044 شمیرې وړاندیز پر اساس راوتلې ده. د رایو شمیر 509 و چې 315 موافق او 104 اتیا مخالف رایې دي. دغه ترکی ځواکونه به د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځای پر ځای کیږي او د حکومت تر څنګ بدریږي. ملګري ملتونه په لیبیا کې د صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ حکومت ملاتړ کوي، خو اخوا په ختیځ کې د لیبیا یو ځواکمن پوځي خلیفه هافتر د وفادارو پوځیانو او توندلارو جلا حکومت جوړ کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره میاشت وویل چې د لیبیا صدر اعظم سراج فایز هغه یوته د ترکیې سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په نومبر کې د هغه تړون تر لاسلیک وروسته سوې چې د انقره او او د همدې تړون له مخې انقره اجازه لري چې خپل پوځیان لیبیا ته واستوي. په عین حال کې داسې اندېښنې هم شته چې ګواکې د ترکیې ځواکونو په ورتګ سره به په لیبیا کې وضعیت لا کړکېچن او سیمه به شایي بې ثباته سي. انقره وایي په لیبیا کې د ترکیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل په لیبیا او ختیځې مدیترانې کې د ترکیې د ګټو د خوندي کېدو لپاره مهم دی. دا هغه سیمه ده چې ترکیه ځان پکې منځوي احساسوي، ځکه یونان، قبرص، مصر او اسرائیل هلته یو انحصاري اقتصادي زون جوړ کړی او د تیلو غازو د مندولو لپاره زمينه برابروي. د ترکیه د پارلمان تر پرونی پریکړې سم د سیوروسه د مصر د بهرنیو چارو وزارت د اقدام وغند او پر نړیوالې ټولنې نیژغ وکړ چې پر وړاندې خبرګون وشي. په ترکیه کې د دې طرح مخالفین وایي د اقدام به په لیبیا کې شخړې نورې هم ډېرې کړي او په سیمه کې به ترکیه ځواکونه له خطر سره مخامخ کړي. خو د دې اندېښنو په ځواب کې د ترکیه د واکمن ګوند یو غړي اسمت یلماز ویلي هغه لیبیا چې قانوني حکومت یې تر ګواښ لاندې دی کولای شي ترکیه ته د بې ثباتۍ د خورېدو سبب شي. د ترکیه حکومت تر اوسه د دې ځواکونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. د ترکیه د ولسمشری ماڼۍ په یوه اعلامیه کې راغلي چې د پارلمان تر پرونی پریکړې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولسمشر اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریا او لیبیا پر وضعیت بحث وکړ. د اعلامیه په وینا دواړو مشرانو د سیمه ییزو موضوعاتو د حوالې لپاره د ډیپلوماسۍ پر اهمیت خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې بیا راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل ترکی سیالته ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچن کوي. په لیبیا کې جګړې په تیرو څو اونیو کې وروسته لا غزور واخیست چې خلیفه هافتر د ترابلس د نیولو لپاره د قاطع او وروستۍ جګړې اعلان وکړ. عربي متحده امارات، مصر، فرانسا او روسیا د خلیفه هافتر لخوا د اعلان شوي حکومت ملاتړي دي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج په مشرۍ د ترابلس د حکومت پلوي کوي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه موباجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
ټولنیز شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو
جمهوری غګونه
په پاوکم پینزو بچو
د اورګزو په ماموزیو کې د کورونو سروې له تیر کال اپریل څخه روانه ده. خو د سیمې خلک وایي چې دا بهیر ډیر ورو دی. دوی پرون مشالې ته وویل چارواکي د سروې زر تر زره بشپړه کړي او خلکو ته د ورانو کورونو معاوضې ورکړي. نور معلومات طارق اورګزی راکړي.
په اورګزو کې د ماموزو سیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورونو لپاره پیل شوي سروې سر تر زره سرته ورسوي چې ورسره برستاوشي. د دوی په خبره دا سروې له 23 اپریل راهیسې روانه ده چې پکې تر اوسه 1300 متاثره خاندانونو نمونه لیکل شوي او نور لا هم پاتې دي. د الکی کاډه محمد نکیر اورګزی وایي حکومت په سیمه کې د ډنګو کورونو د سروې د عمل ډیر سست روان کړي چې له کبله د خلکو خوندي کېدنه او ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی.
اغزه کې هغه شپې تیرول ډېر مشکل دی. والې چې جمعتون هم نشته شپې تیرونه ته هغه مړنګ دي. خلک لګیاري مثال چوک خیمولاند شپې کوي. چوک اورې علاقو ته چې لکه شیرزو ته یوازه بل ځای ته اغزه کې شپې کوي او د سروې ټیمونو ته دوی انتظار کوي. نو دې حواله سره اغزه سرو کېږي نه سرو ډېر د سستریخ کار دی.
په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد د شوي پوځي عملیاتو په وجه له ماموزو تر 14000 پورې خندانونه بې کوره شوي چې واپسې د کېدو له کلونو وروسته هم تر اوسه هغوی هغلته نه دي خوندي شوي. د میرکلام خیلو اسحاق خان اورګزی وایي که هغلته د سروې ټیمان له زیاتولو سره حکومتي مشران د عملې په کار نظر وساتي او بله خبره دا چې یاد عمل سرته د رسیدو لپاره ورته یوه موده مقرره کړی شي نو داسې مسله زر حل کې دی شي.
طریقہ کار در چې دیور کې چټیانې نه کوي. دوی درې ورځې سروې وشوي بکې هفته کې چټیانې راشي. په کار چې دې سره ینګ تحصیلدار وخصتل چې دا د مو علاقې د غرونو علاقې دي اخته پتاګ باندې ډېر مشکل وي. نو ته زر تر زره د خپل هغه کوم ټارګټ ته اغزه ته ځان رسي نو دې سره هم تیزه کولای شي او بل ټیم ته زیات کړي شي.
بل خو د بر اورګزو مرستیال کمشنر حیدر حسین وای د بیا آبادکاری په لړ کې له متاثرینو سره د نقدو پیسو مرسته تر یو نظام لاندې کې چور باندې ظاهره خبره ده. لږ وخت بلګیږي خو بیا هم دوی کوشش کوي چې دغه عمل نور هم تیز وساتي چې د خلکو د ستونزو حل شي. په قبایلي ضلعو کې سروې تر کې دورسته حکومت متاثره کورنیو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کورونو لپاره 1,00,000 او د لږ نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د اورګزو په ماموزو کې ډېرې کمې کورنۍ داسې دي چې ورسره د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تمرسته شوې ده. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس سیمې اوسیدونکو خپل کورونو ته د ستنېدو لپاره مظاهره کړې ده. دوی پرون د احتجاج پر مهال مشال لیډو ته وویل څه د پاسه 15 کلونه وشول چې بچي له زده کړو او دوی د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي، حکومت یې نه ستنوي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
میرام شاه پریس کلب مخې ته پرون احتجاج پر مهال د مچسو اوسیدونکو وویل چې میرام شاه بازار سره لګېدلی پراته دي. خو 2014 کال کې چې بې کوره شوي ټول کلی له ځمکې سره سم شوي او تر ننه پورې خپلو کورونو ته نه ستنوي. د مچس کلي اوسیدونکي جاوید اقبال وایي ټول احتجاج ته راوتلي.
ټول کلا زر میړه په دا احتجاج باندې لګیا دي. ډېر لوړ شي چې تر ایوه پیری میر واپسی نشی. 2014 شیب ده ټول وزیرستان سره د میش خلکیا بدیا وتل. تر نن پیری 2020 سٹارټ شو خو د میر واپسی نشی. میش په دان پیری چې میر ګنا کیم ده دا معصوم شهریو نی ټول تعلیم یافته خلکی. میش دا پر زور اپیل کی انتظامیا تھا، ایف ڈی اے می تھا او آرمی تھا چې دا خلک تر واپس شی. ویل چې میر یو خو بوډا ګون د موسم د شدت نه نفسیاتی بیماران شول. میر د بچیو نه د تعلیم دمره هر جوش هو چې ټول لو فرض تری.
ظریف خان وای ټول خلک واپس شوی او دوی چې میرام شاه په منځ کې پراته دي لا هم بے کور دي.
دلی نه مر غشتي دي سرا غون کومو ار وتلی ټول وزیرستان ار واپاشو یمو واپس نشي. نن یې چې کما دو ماچو ستا بلوډه زره سمې کړی دي. مو هو ویل چې میر بودی ورسی او بودی نو دو غیر بودی دو په میر دراخ مو کو وڑا بال باج می دی بے تعلیم نہ ہو وتل ار شین ہو وتل پخمی سے پروتئی
کلامو چې په دې اړه د ځلی انتظامیه چارواکو نه پوښتل نو یو والا چارواکی د غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د میرام شاه ماچا سو نور سیمو پاتې کډوالو د واپسای په لړکې خبرې روانې دي. ممکنه ده چې د روان کال مارچ میاشتې نه د پاتې کډوالو واپسۍ بهیر پیل شي. کال 2014 ضرب اعظم عملیاتو له کابله زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې چې د انتظامیه په وینا 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوي. خو د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل شاوال چې ګڼ خلک یې په افغانستان کې میشته دي تر څنګ د میرامشاه ماچس او ظفر ټاون بې کوره شوي خلک لا هم خپلو سیمو ته نه دیستانه شوي او 2040 کورنۍ په بکا خیل کډوالو کیمپ کې میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
ایسوسیټډ پریس اجنس لیکي د پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل ټولې سیالۍ به سږ کال په پاکستان کې کیږي. دا اجنس په خبره په 2014 کال کې د پی ایسل سیالیو پیریدو رئیس دا لومړی ځل دی چې هغه هیواد به د ټولو لوبو کوربه وي. په دغه اړه معلومات د فرخنده اسد نور.
اسوسییټډ خبری اجانس لیکي په لومړی وار به د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل ټول میچونه په دغه هیواد کې ترسره کیږي. دغه میچونه به د پاکستان په څلورو ښارونو کې وي چې د فبروري د 16 نیټې نه به پیلېږي او تر 28 مارچ پورې به دوام لري. په دغو څلورو ښارونو کې لاهور، کراچۍ، راولپنډي او ملتان شامل دي. خو د پی ایس ایل یو میچ به هم په پېښور او یا کوټه کې نه کیږي. د اجانس په خبره یوازې 14 میچونه به په لاهور ښار کې کیږي چې د دغه لپاره تیاری هم شروع شوې دي. د شلو اورونو دغه لوبې چې په 2014 کال کې پیل شوې ټول میچونه په متحده عرب اماراتو کې شوي وو. په 2018 کال کې د دغه لوبو فائنل لوبه په لاهور ښار کې شوې وه. په 2013 کال کې څلور میچونه په لاهور او کراچۍ کې شوي وو او نور ټول په متحده عرب اماراتو کې شوي وو. او تیر کال په کراچۍ کې د پی ایس ایل 8 میچونه شوي وو. پاکستان غواړي چې د کرکټ ته نړیوالو ډلو او لوبغاړو ته وښایي چې اوس په دغه هیواد کې د امنیت وضع ښه ده او لوبې پکې کېدای شي. د کرکټ په دغه ټورنمنټ کې د پېښور زلمی، کوټه ګلیډیټرز، کراچۍ کینګز، اسلام آباد یونایټیډ، ملتان سلطان او لاهور کلندرز په نوم شپږ لوبډلې شامل دي چې پکې به سږ کال شپږ دیش بهر ملکي لوبغاړي هم ګډون کوي. کله چې د 2009 کال د مارچ په میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو یو وسلوال برید وشو، له هغې وروسته په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو راتګ بند شو. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین احسان مانی په یو بیان کې ویلي، پاکستان ته د نړیوال ټیسټ میچونو د راتګ وروسته د پی ایس ایل ټولې لوبې هم په پاکستان کې کېدل د دوی یوه لویه کامیابي ده او زیاتوي پی ایس ایل د پاکستان لوبې دي او باید هم په پاکستان کې ترسره شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
په خوست کې د یو شمېر ولایتونو او جنوبي پښتونخوا د شاعرانو او فرنګیانو په ګډون فرهنګي ماښام جوړ شوی و. د پروګرام تابع کوونکو له شاعرانو او لیکوالانو غوښتل چې په دې جګړه ځپلې ټولنه کې د ټولنیزو اصلاحاتو د ولسونو د یووالي لپاره کار وکړي. نجیب الله الوخیل هم د کلتوري ماښام ته ورغلی و. په دغه اړه یې راپور ورکړ.
خدایا زما کور کندر ولے 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 خدایا.
د جمعې په شپه خوست کې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل او جنوبی پښتونخوا د شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون فرهنګي ماښام جوړ شوی و. د برنامه تابع کوونکو ول له دې فرهنګي ماښام یې مخه داده چې د بیلابیلو سیمو فرهنګیان سره وویني، د جګړه ځپلو فکرونو د رغولو لپاره کار وشي او په ځانګړي ډول د ټولنې منځ کې راشه درشه ډېره شي. د خوست په فرهنګي ماښام کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار پوهار لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې دا ډول ناسته د بیلابیل سیمو د فرهنګیانو زړونه سره نږدې کوي.
دا غونډه چې دا زړونه سره نږدې کوي، دا مینه او الفت راولي، دا د دوو زړونو پیوستون راولي. د داسې سندریزو بنډارونو مخې ته دا وړو وړو دیوالونو، د سرحدونو، د پولیو، د هیڅ د هنر یوه ګټه دا ده چې هر ځای کې هغه سرحد نه وي. موږ کله کله مثلا د موسیقۍ الې اوري، هغه سره الفاظ نه وي. په دې نه پوهېږو چې په کومه ژبه مثلا لګېږي. خوست
والی محمد حلیم فدایی وای د دې فرهنګي ماخام تر ټولو ستر پیغام داده چې دا د سلور لسزو جګړه ز پری فکرونه او ذهنونه ورغول شي زکه په زخمی زړه فکر او احساس در ټولنې درد نشي دا واکیدلای
زخمی زړه زخمی فکر زخمی احساس نه د ځان درد دوا کولای شي او نه د ټولنې ویم ډیر مهم چې زموږ مسؤلیت دی یو آگا تعلیم یافته او د ټولنې د یو حساس کشر په توګه باندې هغه دا ده چې څرنګه موږ د داسې یو ټولنې چې له رواني پلوه ډېر ځپلې وي څرنګه موږ ټولنیز اصلاحات د دغو دپاره موږ
زوان شاعر رفیع الله زمیر د فرهنګي ماخام ګډونوالو ته په زړه پورې ترانه وړاندې د پروګرام یو برخه په خوست کې د رسنیو کنټرول د استاد حضرت بهار ژباړل شوی کتاب او آسان وقایه او درملنه چې د لیکوال عبدالکریم پتنګ سردی مخکتنې ته بیل شوی و چې ویناوالی په اهمیت خبرې وکړي. د پروګرام وروستۍ برخه کې ځوان سندرغاړي اعجاز افق سندری ویلي چې ګډونوالو په چکچکو او تودو احساساتو بدرګه کولی.
जिनो दिल का दे पस्तो जंग नराड़ जिनो दिल का दे पस्तो जंग नराड़
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوردن کو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه اخیری شی بو تر رسیدلیو د ظفر خان نه د دې وخت مهم خبرونه.
په عراق کې د ایران قدس ځواک د مهم قومندان قاسم سلیمانی پر وجنه نړیوالو اندېښنې څرګندې کړې چې د دې سره د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا خطرناکې کچې ته رسیدلې. امریکایي او ایرانو چارواکو نن سهار وختي د بغداد په نړیوال هوایي ډګر پر دوو گاډو په امریکایي حمله کې د قاسم سلیمانی د وجنې پخلی وکړ. هغه د ایران له تر ټولو ځواکمنو کسانو څخه یو دی. د پاکستان دفاع وزارت د پوز په قانون کې د بدلونونو قانوني مسوده نن اسمبلی ته وړاندې کړه. د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل مسوده د منظورولو لپاره یې ټول لوازمات پوره کړل او سبا به یو ځل بیا د اسمبلی ته وړاندې کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي. چارواکي وایي پټانګ بنو مومندو او ډیر اسماعیل خان په نور ماشومان ګوزن وهلي. د پولیو ضد د ایمرجنسی اپریشن مرکز مشر عبدالباسط بیگم مشال ریډیو ته وویل د سره په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو کال کې د ګوزن وهلو ماشومان شمیر وادي او ته لوړ شو. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر بدلولو پر سر پر وفاقي او صوبایي حکومتونو انتقاد کړی. په صوبایي سملای کې د عوامي نېشنل ګوند استازي سردار حسین بابک بیگم مشال ریډیو ته وویل د لوړې کچې افسران باید خپل کاري موده پوره کړي. پرخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسف زیوای حکومت د صوبې حالات او د افسرانو کارکردګۍ ته په کتو اقدام کوي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس سیمو اوسیدونکو د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې خپلو کورونو ته ستانه کړي. د ماچس مشرانو تیر ماښام په میرامشاه کې د خبریالانو مرکز مخې ته د احتجاج په مهال مشر رډیو ته وویل چې په ژمي کې یې ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ دی. بلخوا د شمالي وزیرستان د انتظامي او لوړ پوړي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشر رډیو ته وویل د میرامشاه د ماچس او نورو سیمو اوسیدونکو د ستنولو په اړه پلان جوړوي او ښایي د مارچ له میاشتې د ستنولو بهیر پیل کړي.
هم دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی کې به دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اورېدې شي. خپل کوربه شاین بنری د خبرونو ویان ظفر خان او زموږ ټکنیکی مرستیال اکرام مسکنیار له اجازه ورکې. د الله پامان.